داریم با خبرها و تحولات تازه. خوش آمدید مراد صاحب.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی دوستانو. میر احمد صفه ما سره هم په دې خبرونه کې تخنیکی چاره پر مخړی او د افغانستان او سیمې پړه پکې مختلف راپورونه مطالبه لرو. افغان ولسمشر او د امریکا مرستیالی وزیر پرون په ارګ کې پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز او په چابهار بندر باندې چې افغانستان هم پکې ونډه لري د دې بندیزونو د تاثیر په اړه خبرې کړې دي. که څه هم نن په هیواد کې میلیونونو ماشومانو ته د ګزن یا پولیو واکسین پیلیږي، خو په هلمند کې د ناامنیو له امله شاوخوا نیم میلیون ماشومان له دې واکسینه بې برخې پات کیږي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو مرستیالی وزیر له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. د افغانستان د امروختیا وزارت وی نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. د خبرونو تفصیل. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلس پرون له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړې. ارګمانی وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمن ایلس ویلس د چابهار په بندر د امریکا د بندیزونو د اغیز په څرنګوالي بحث وکړ. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې د دې ناستې نتایج به چې د افغانستان اقتصاد ته ښې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریکې کړي. امریکا په ایران سرلنن دوشمه پراخ بندیزونه اجرا کوي چې عمدتنه د ایران تیل او مالی چاره پنخه کړی دی. د افغانستان د امریکتیا وزارت وی نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي. دا وزارت وی چې په دې کمپاین کې به 5 میلیونه او 3 لکه ماشومان واکسین شي. د امریکتیا وزارت له پولیو سره د مبارزې د ملي پروګرام ویاند ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې د پولیو د بشپړې ختمولو لپاره هڅې روانې دي.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي، او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي.
د امریکتیا وزارت وایي د 2013 میلادي کال له پیله په هلمند، کندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو وایرس له منځه وړل شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزن یا د پولیو وایرس موجود دی. د افغانستان په شمال کې د افغان پوسټ مسؤلان وایي چې په بغلان ولایت کې د مخالفانو پر ضد عملیات کړي دي. په شمال کې د شاهین قلوردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویل اوس وخت د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې هوایی او مځکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه پکې د هغه په وینا د دولت څلور مسلوال مخالفان وشل شوي دي.
بعد از شروعی عملیات در
قریه نیاز الله در گیرهای دیوی پوزیانو د عملیاتو تر پیل ورسته په نیاز الله کلی کې له دښمن سره ډزې تبادله کړې چې څلور طالبان یې وشل. شل کړي ماینونه او دوه موټر سایکل چې هغه هم په چودون کوټو کو بارو تر لاسه شول. تر دوه درې ورځو به د عملیات دوام وکړي. ډګرمن رضایی زیاته کړه چې دولتي عسکرو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی اوخته. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ښاغلی پومپیو دا خبرې پرون داسې وخت کړي چې واشنگټن د تازه بندیزونو یو لړۍ چې تر ټولو پراخه او جدي بلل شوې ده د ایران په تیلو او مالی چارو لګوي. امریکا د روان کال په مای میاشت کې له ایران سره د 15 اټومي قدرتونو له موافقې ووته او د بندیزونو د بیا پیل خبرداري ورکړ. امریکا وایي تهران د بشر اسد رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکاریو د دې موافقې اصلیت تر پخو لاندې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی بی ایس ټلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلند تکرار کړي او کنه، وویل موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پریکړه ونه کړي. دا مصر امنیتی ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلې دي چې ګمان کیږي پر مصري قبطیانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چیرته چې پر قبطیانو برید شوی و پرخه کړې دي. د نومبر په 2 نیټه پر قبطي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 1 کسان وشل شول. داعش ډلې پرته له دې چې جزئیات ورکړي د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. قبطیان د مصر د نفوس شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. او د سعودي عربستان یو میلیاردر شاهزاده ولید بن طلال وایي چې د عربستان عربستاني خبریال جمال خاشقجي د قضیه په اړه رسمي تحقیقات به وښيي چې ولیعهد محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس نه لري. نړیوال سوداګر طلال فاکس نیوز ته ویلي چې له سعودي عربستان غواړي چې د څېړنو پایلې ژر تر ژره روښانه کړي. جمال خاشقجي د سعودي عربستان ته باو چې د واشنگټن پوسټ لپاره کالمونه لیکل. دا چې د سعودي د رژیم د پالیسیو منتقد او لیکنې پرې کولې د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وشل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر او د امریکا د بارنیو چرو د وزارت مرسیاله پرون په کابل کې پر ایران د بندیزونو د اغیز او په چابهار بندر د دې بندیزونو د تاثیر په اړه خبرې وکړې. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د ایران بندیزونه به د چابهار بندر په اړه د افغانستان په چابهار بندر کې د افغانستان پر ونډه اغیز ونه کړي.
د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ به اسلاندي ونسو افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کړي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي حتی که بحث هم شوی ووسی.
روانو څو ورځو کې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د غونډې ته خوشبینه ده.
هر هیواد چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي یا هم په اجماع منطقي او نړیوال سطح اجماع کې حمایت اعلان کړی ده، هغه یو روسیه و.
پراوانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات لولو او د همورې چې کڅه هم پټول هیواد کې نن ملیونونو ماشومانو ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین پیلېږي، خو په هلمند کې د ناامنیو له امله شاوخوا 500,000 ماشومان له دې پروسې بے برخې پاتې کیږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو نیز خبرونه اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا د بارنیو چرو له مرستیالي وزیر الیس ویل سره لیدنه کړې ده. ارګ وای دوی دواړو په ایران د امریکا د بندیزونو د چابهار د بندر په پروژې د دې بندیزونو د تاثیر په څرنګوالي خبرې وکړې. د ایران په تیلو او بانکي یا مالی چارو د امریکا پراخ بندیزونه سر لنن نه پیلېږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په یو لوی گاوند هیواد ایران باندې سر لنن دوشنبه د امریکا متحده ایالاتونو پراخ بندیزونه اجرا کیږي. لدغه هیواد سره که څه هم د افغانستان ټوله سوداګري یو میلیارد ډالر ته رسیږي، خو د هند په ملګرتیا یو غټ درې اړخیزه لویه پروژه هم لري چې د جوړولو چاري په 2014 کال کې پیل شوه. د چابهار د بندر پروژه چې هند د ایران لاره افغانستان او منځنۍ اسیا ته وسلوي او بلکس افغانستان هم اوبو ته لار پیدا کوي. په ایران باندې د امریکا د بندیزونو لپاره سره د دې لوی درې هیواده پروژې برخلیک ډیر نه دی روښانه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په همدې پروژې د امریکا د بندیزونو د اغیزو د سرنګوالي په خاطر د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر الیس ویل سره خبرې کړې. ارګمانی په یو بیان کې وایي پرونی او په همدې ارتباط د بخوانیو ناستو نتیجې به چې د افغانستان د اقتصاد لپاره ښې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریکې شي. الیس ویل د سپتمبر په 12 هم په یو بحث کې ویلي و چې د چابهار د بندر په اړه به دوی څېړنې کوي چې څومره د افغانستان د ثبات لپاره مهمه ده.
As we review the issue of Chabahar,
دا وای لکه څنګه چې موږ د چابهار د بندر موضوع څېړو، دا به په چوکاټ کې وی چې د افغانستان د ثبات لپاره او یا د سیمهیز اتصال لپاره چې نوري ګټي هم پکې نغښتې دي څه کولای شي. دا د بیا کتنې یو روانه پروسه ده. ویلز دا ډاټ هم ورکړی و چې د بندیزونو هدف د متحدینو ځپل نه بلکې د ایران د بدې رویې بدلول دي. د افغانستان ځینې اقتصادي کارپوهان له هغې ډلې د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او اقتصادي کارپو خان افضل هډوال اگروال وای چې د امریکا بندیزونه به یوازې په ایران وي او تیرته په کتوبا د افغانستان په برخه کې د امریکا له خوا کومه خاصه ستونزه نه وي.
سابق هم دغه چې د اوباما په وخت کې بندیزونه لګیدلی او بعضې برخې د افغانستان لپاره مستثنا شوې وې، په کې لږ شک نشته. د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ بحث لاندې ونیسو، افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي. حتی که بحث هم شوی اوسي چابهار بندیز به داسې نه وي چې څوک به دغه ساحل استفاده نه شي کړی. البته دا بندیز به په دې اړه باندې چې د ایران کشتۍ او د دوی تجارتي مالونه چې دي هغه استفاده ونشي تینه.
د امریکا تازه بندیزونه د ایران تیل او مالی چارې په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون فاکس نیوز ته ویلي په ایران اسلامي جمهوریت به دا تر ټولو سخت بندیزونه وي. زه ډیر ډاډه یم کوم بندیزونه چې همدا دوشنبه لګول کیږي نه یوازې په تیلو بلکې په هغو 600 اشخاصو او کمپنیو چې د امریکا خزانه وزارت پیژندلي د ایران د رژیم د رویې په بدلولو کې د هدف وړ اغیز وکړي.
regime's behavior that's our expectation.
خو ایران بیا په شدت د امریکا تازه بندیزونه رد کړي او ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي او ماته به ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي پرون ویلي امریکا مخ په ځوړ روانه ده. امریکا له ایران سره د نړۍ د 15 جمعي او اټومي قدرتونو له موافقه تر وتلو وروسته هوټ کړی و چې په ایران باندې به پراخ بندیزونه ولګوي.
د سفیر الله ستانگزی پر راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلس سره پر ایران د امریکا د بندیزونو او په چابهار بندر د بندیزونو د اغیز د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دې شورا یو شپږ کسیزه پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د سولې د عالی شورا له ویان سید احسان طاهری سره په دې اړه خبرې کړې دي او په دې ناسته کې ترې د افغان پلاوی د ګډون په اړه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان سولې لپاره چې مسکو کې غونډه تدویر کیږي، هغه کې د افغانستان د سولې عالی شورا او لوړ پوړي هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځې ویلي چې لا هم په دغه ناسته کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه بحثونه روان دي او په څرنګوالي هوکړه لانه ده شوی، نو دغه ستاسو د حکومت پریکړه چې د له حکومت سره په همغږي باندې شوی ده څنګه؟
بل د شک هر قدم چې هر ګام چې موږ د سولې د پروسې لپاره اوچت کوو هغه هماهنګ په مز حکومت او په سطح د دولت هماهنګي موجود ده. او اوس موږ تایید کولای شو چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو هیئت سولې کانفرنس ته ګډون لپاره مسکو ته ځي.
لدین وړاندې طاهری صاحب په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې پاړه ناشته تر سره شوې، خو نتیجې په ښکاره ډول معلومې نشوي. خلک فکر کوي چې یعنی خه نتیجې ورنکړه. دا ځل د مسکو ناشته ته څومره هیله او امیدونه شته؟
بل د شک کله چې یو مجلس دایر کیږي هغه نتیجې ژر معلوم نه کیږي، ځکه چې هغه پروسه ده او یو جریان ده. او پروسه آرام آرام یا داسې قدم په قدم مختزي او تصمیمونه دي. هم قطعنامې چې صادر کیږي بیا هر هیواد په خپل حکومت له طرفه هغه باندې نظارت کوي او تطبیق کوي. د په یو ورځ دوه ورځ او یو دوه میاشت کې نه کیږي چې هغه تطبیق شي او مکمل کاغذ کیږي. خو بیا افغانستان اوس باید په سولې او ثبات کې ژوند وکړي. موږ د هر هیواد چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي یا هم په اجماع منطقي او نړیوال سطح اجماع کې حمایت اعلان کړی ده، هغه یو روسیا او د ټول هیوادونو نه او د اسلامي نړۍ علما کرامو نه د اسلامي نړۍ هیوادونو نه د ټول موږ وغوښتل چې د سولې د افغانستان سولې پروسې ملاتړ وکړي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره د افغانستان راتلونکي لپاره سولې مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم تدویر کو. دا په دې معنی ده چې موږ د هر هلې ځلې نه چې موږ سره همکاري کوي او موږ هنګ ده هغوی نه استقبال کو.
تهری صاحب روسي پختنې پتو کا خوځیت خلک په دې عقیده دي چې تر هغه وخت چې په پاکستان باندې فشارونه زیات نشي، ځکه د دوی په وینا باندې پاکستان یو لاغه هیوادونو نه دی چې د افغان طالبانو سره همکاري کوي او دوی ته خوندې پټنځایونه ورکړي دي. دوی وایي چې تر هغه وخت چې په پاکستان باندې فشارونه زیات نشي، نو په نورو هیوادونو کې دغه ډول ناستې جوړول چې دي، دا یعنی
بیل د شک د پاکستان موضوع بیل موضوع ده. مونږ د پاکستان نه غواړو چې اته اقل عملی ګامونه لومړی ځل لپاره او چت کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره او مونږ سره همکاري وکړي. تر اوسه هغوی تعهد کړی ده او متاسفانه هیڅ عمل یې نه دی کړی، خو مونږ هیله مند یو چې د استفاده کولو د نړیوالو او منطقي اجماع چې رامنځته شوی ده د هغې نه د استفاده سره سم او د هغوی نه د هغوی لخوا د فشار راولل پاکستان باندې ډېر مهم ده او اغېزناک ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د مسکو پر روانه غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون کوي، په دې اړه مو د سولې د شورا د ویان احسان تحریری څرګندونه واورېدې. سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د امریکتیا وزارت وی چې نن په ګنشمیر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومان د ګوزن ضد واکسین پراخ کمپاین پیلوي. وایي چې ملیونونه ماشومان ته به دا واکسین رسیږي، خو په هلمند کې له طالبانو سره د ستونزې له امله د دې ولایت 580,000 ماشومان د پولیو له دې واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست مسؤلان وایي د طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي خبرې روانې دي، خو توافق ته نه دی رسیدلی. په روانه یوه میاشت کې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوه خطردې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پیښه شوې چې د روغتیا پالانو جدي اندېښنې پارولې دي. په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایي تفصیلي راپور برابر کړی.
د پولیو یا ګوزن د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي بیا هم 580,000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وایي دا ځل به هم د لشکرګا ګریش کنادلی او ناوی ولسوالی پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نسی.
موږ په دې کمپاین کې 2,50,000 ټارګټ لرو. ان شاء الله څلور ولسوالی کمپاین لرو، نارسراج، بوس، نادالی، ناوه. نو مشتمل لرو چې خپل هدف ته ورسیږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 2,50,000 دی، تمل لرو چې خپل هدف ته ورسیږو.
هدف مو څومره دی؟
هدف مو په دغه ولسوالی کې 2,50,000 تقریبا. په هغه نور ولسوالی کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیژي باندې خبرې روانې دي. مشکل پر هغه زور مشکل دی چې تر اوسه پرې حل شوی نه دی.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل دغه ستراتیژي پر سر د وسلوالو سره د رامنځته شوي ستونزې دوام بولي چې دوی ورته کور په کور وایي. ول کېږي وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت د هغه پر تطبیق ټینګار کوي، خو د روغتیا اړوند ادارې کور په کور. د دې دواړو فرق څه دی؟ ډاکټر عصمت الله همت ازادي رادیو ته وویل د پولیو د واکسین نه د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې 1,500 ماشومان پته کېدل. که چیرې جماعت په جماعت سي دا شمېره ډېریږي او د واکسین مؤثریت تر سوال لاندې راځي.
چې کور په کور واکسین هم کو زموږ څخه په ولایت کې مس پاته کېږي، چې هغه ماشومان یا د کور نه راوځي یا مثلا هلته بده پاته کېږي یا کورنۍ، نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا 1,500,000 یا 3,00,000 کوارج لرو. موږ په دې کې 1,500,000 ماشومان لا واکسین نه کوو. او که ټول ماشومان واکسین نه سي دا معنی که ماشومان زموږ څخه پاته کېږي، نو هغه دا معنی چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کیږي هغه ګټ نه کی.
په هلمند کې په هره دوره کې شاوخوا 800,000 ماشومان واکسین کېدل چې د روغتیا پالانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 580,000 هر ځل پاته کیږي او یوازې 240,000 ته واکسین رسیږي چې په سیمو کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعال شوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره سته. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حل کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د دوو څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو، مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې دی یو نه تر 15 کالو پورې دی هغه د واکسین ته راوړي ترسو د فلج نه چې یوازنی تداوی ده او دغه واکسین د دینه استفادو کې څکه مونږ یو د پیخه په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولی په داسې حال کې د پولیو د واکسین د شت تقسیم لپاره د خلکو او دینی عالمانو رول مهم بولی چې په نوزاد کې د پولیو یو تازه پیښه پیدا شوه ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر درې ترسیږي. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي، خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پالانو په ستونزه خبر دي.
شرایط سمره خلک دغه واکسین ماجد تراسي بس خلک واکسین ورکړي.
مانه مولاده دي واکسین برابر ده، ولسوالۍ ته خاص اوس نه رسېږي، بخواه شو رسېدل دا دوره باندې خاص نه رسېدل.
ولې
الله تعالی کې امکانات نه دي ورته برابر. دا د طالبانو سره ځینې خلک د طالبانو سره ډېر شکایت کوي، دا طالبان خواست دي شکایت کوي.
عبدالقاهر
سره ته د واکسین پړه
زم د ګرم سیرم د غرغل واکسین والا راځي و بس کله کور په کور ګرځي کله نه راځي.
کتون کوي کته هم تر دې وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دینی عالمانو پر نیمګړی رول نیوکه کېدلې، خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو ورسته د طالبانو سره د پیدا سوي ستونزې اساسي حل په یو داسې تګلارې کې دی چې د دواړو خواو له لوري پر توافق وسی. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وینه ده چې په هر دوره کې د هلمند لسګونه زر ماشومان د واکسینه پته کیږي. مبدل استایي آزادی رادیو هلمه.
تاسو زم غغله آزادی رادیو اوریل سالی محمد سالی نو سورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو په افغانستان څخه خبر کړي.
ډیرو رسپانو او خبرونو په افغانستان کې د یو بجل سیوی امریکایي پوځي د هویت او په مسکو کې د افغانستان په اړه پر جوړیدونکو غونډه لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. امریکایي ورسپانې سټارز اند سټرایپس په خپل پرونی غنی کې د هغ امریکایي پوځي د هویت په اړه معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې وجل سوی دی. دغه سرتیری چې د شنبې پر ورځ په کابل کې د یو افغان پوځي په ډزو وجل سوی، جګړن برینت ټیلر معرفي سوی چې د یوتا ملي ګارد غړی او د دغه ایالت د شمالي اوګدین شاروال و. ورسپانې د یو خبري اژانس په حواله ویلي چې دغه سرتیری یوه ښځه او و اولادونه پاتې سوي او د یوتا ایالت په تاریخ کې لومړی برحاله شاروال و چې په پوځي خدمت وتلی و. د یوتا سناتورانو اورن هچ او میترامني دواړو د شنبې په ماښام د ټیلر د وژنې په اړه ټویټ کړی دی. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په حواله د شمالي اوګدن شاروال برینت ټیلر اعلان کړی و چې غواړي له جنوري میاشتې په افغانستان کې یو کلن پوځي خدمت وکړي. د قاتم لاټړ مموریت په ویلامه کې ویلي چې پر دغه امریکایي پوځي د حمله مسؤل د افغان امنیتي ځواکونو یو غړی دی چې حمله کوونکی د یو بل افغان سرتیري لخوا وژل سو. بل بهرنۍ سرتیری چې په پیښه کې ټپي سوی و درملنې روانه ده او په ویلامه کې وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویلي پیښه د کابل د پوځي روزنې په مرکز کې د شنبې پورې سوی ده. د ورسپانې د معلوماتو له مخې له دې سره په افغانستان کې د هغو امریکایي پوځیانو شمیر 2401 ته ورسېد چې له 2001 میلادي کال راهیسې وژل سوي او د ټپیانو شمیر 40422 ته رسېدلی دی. بل امریکایي ورسپانه نیویورک ټایمز پر همدې موضوع په لیکنې کې وایي دا له دوو اونیو په لږه موده کې په افغانستان کې دویمه حمله ده چې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو کیږي. د اکتوبر پر 22مه یو افغان کومانډو په هرات کې پر بهرنیو سرتیرو په ډزو یو تن ووژه او دوه نور سرتیری ټپیان کړل. د نیویورک ټایمز رسپانې په حواله د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حملې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره له اوږدې مودې راهیسې یو سرخوږی دی. دغه حملې په 2012 میلادي کال کې اوج ته رسېدلې وې چې په دغسې حملو کې 16 ائتلافي سرتیری وژل سوي وو. بریتانوی خبرونه میل آنلاین د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت او طالبانو منلې چې د افغانستان د سولې د پروسې په باب په هغه غونډه کې برخه اخلي چې راتلونکي جمعه جوړیږي. دغه غونډه په اګست میاشت کې وروسته له هغې وځنډېده چې افغانستان ورته د خپل هیات له لیږلو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید په لومړي ګام کې له کابل سره پر مستقیمو مذاکرو موافقه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې له روسیې سره د دې غونډې د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې. میل آنلاین لیکي د جمی ورځ غونډه به د بهرنیو چارو وزارتونو د موینانو په سطحه وي چې د افغانستان د سولې عالی شورا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي به هم پکې برخه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم بلنه ورکول سوې ده، خو وزارت نه ده څرګنده کړې چې د کومو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په یمن کې د حدیده بندری ښار د نیولو لپاره جنگ شدت اخیستی او د عربستان په مشرۍ د ائتلاف پوځیان د ښار دروازو ته نږدې شوي دي. سفیر الله ستنغزی په دې اړه راپور لري.
د یمن د حکومت اسکر چې د عربستان په مشرۍ د ائتلاف له ملاتړ برخمن دي، د حوثیانو پر ضد جګړه کې د حدیده بندری ښار ته نږدې شوي. حوثیان د تهران له ملاتړ برخمن دي. د حدیده بندری ښار اوسیدونکي او سیمه ییزو پوځیانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د ریاض په مشرۍ د ائتلاف پوځ حدیده د نیولو لپاره زرګونه سرتیري موظف کړي. د یک شنبه پورز د حدیده هوایی ډګر شاوخوا د ښار ختیځ دروازې او پوهنتون ته نږدې چې د بندر سویل ته پروت دی جنگ روان. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ملاتړي یمنی جنرال محمد بن صالح اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حدیده ښار محاصره شوی. ښار تر بشپړې محاصرې لاندې دی. عملیات به د ښار تر آزادولو دوام ولري. ښار له ټولو خوا کلا بند دی. حوثیان د ښار په منځ کې ایسار دي. موږ به په څو ساعتونو کې په ښار برید وکړو. د ائتلاف ځواکونو په خپله تیر وار حمله کې دا ښار ونه شو نیولی. د عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې د لویدیز په وسلې او استخباراتو ولاړ دی، هڅه کوي چې د حدیده بندري ښار په ډیرو کمو تلفاتو ونیسي، خو حوثیانو د ښار شاوخوا ته سنګرونه نیولي. د یمن په جنګ چې تر اوسه په کې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي، انتقادونه ورستر بلې مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو خاصې استازي انجلینا جولي پرون یکشنبه ویلي، نړیواله ټولنه د یمن د جګړې په اړه په شرمناکه توګه ورو او سست عمل کوي. جولي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې دې جګړې ته د سوله ییز حل لار ولټوي. د ملګرو ملتونو د استازي او د هالیوډ فلمي ستوري ویلي، په یمن کې وضعیت تر دې اندازې خراب شوی چې دا هیواد د لوګې تر پولو رسیدلی او له داسې لویې کولرا ناروغۍ سره مخ دی چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د یمن شاوخوا 5 میلیون وګړي چې نیمایي نفوس یې تشکیلوي له لوګې سره مخ شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ناسا دوهمه بیړۍ د یوې اونۍ په ترڅ کې له کاره ولېږي. تر دې مخکې د کپلر ټیلیسکوپ په نامه فضایي بیړۍ هم خپل کار پرېښی او په دې اړه نور جزئیات له عصمت ساروان اورو.
له کپلر ټیلیسکوپ وروسته د ناسا دوهمه فضایي وسیله ډان ستور بیړۍ په یوه اونۍ کې د تل لپاره له کاره لویشي. د ستور بیړۍ 11 کاله کار وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دا به په یوه اونۍ کې د ناسا دوهمه فضایي وسیله وي چې له فعالیت غورځي. وروسته له دې چې کپلر ټیلیسکوپ مړ یا ګل شو، د کنټرول له مرکز سره د ډان ستور بیړۍ ارتباط پرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د ناسا په وینا د ډان ستور بیړۍ سونګ په خلاصي دوول. د دې ستونزې سبب شو چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د دې وسیلې د فعالیت د درېدو اعلان وکړي. ډان لومړنۍ ستور بیړۍ وه چې د مریخ او مشتري ترمنځ د یوې کوچنۍ سیارې په کمربند کې د یوه فضایي شي په مدار کې راڅرخېده. ډان همداراس له دې نظره هم لومړنۍ ستور بیړۍ وه چې د مځکې له مداره د باندې تر دو شیانو راوڅرخېده. دا یو لسکلن ستور بیړۍ د ویستا په نوم له سیارګۍ راچورلېده او پر دې سربیره د سیروس په نوم د یوې کوچنۍ سیارې تر شاوخوا راوګرځېده. هم کپلر ټیلیسکوپ او هم ډان ستور بیړۍ تر خپل اټکل شوي وخت زیاته موده په فضا کې فعال پاتې شول.
د
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوریدل شي.